نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د فراه لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور هم په وژل شو کې شامل دی. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په سلګونو وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. دا تخار والی عبدالحق شفق ادعا کړې چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې خو تر پرون ناوخته پورې هم دغلته خال خال نښتې روانې وي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپله دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیواله ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري. د امریکا د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار کې په یو سوداګریز مرکز کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې، لږ تر لږه شل کسان وژلې دي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړې دي. د ټیکساس چارواکو ویلي دي چې یو ویشت کلن ټیکساسی د دې ډزو په تور نیولی دی. په هومس کې چې د سوریې د پوځ یوه ستره هوایي اډه ده، دغلته یوه چاودنه شوې ده چې د سوریې د حکومت او د متحدانو یو ډیر سرتیری پکې وژل شوی. دا خبر په سوریې کې د بشري حقوقو د څار د ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی لخوا خپور شوی. او په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدلای شي. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه واوري د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د بندر د چلیدش ساته پرانستو فیصله شوې ده. په دې اړه له پېښور څخه د مشال راډیو د خبریال نیاز احمد خان ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مټکې د سیمې ولسته د ګیس ورکولو پروژې پرانستې دستورې ته وینا کې وویل چې صوبایي حکومت ته مالی مشکلات شته ځکه بعض ترقیاتي پروژې د ځنډ ښکار دي. دوی وویل چې صوبایي حکومت د پاکستان او افغانستان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره څلور ساعته پرانستو فیصله کړې ده چې دغه د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو په رضامندۍ شوې.
زیاتولو دپاره دا ضروري چیرې دا 24 غنټې دی کولاوی دغه چې څومره ترانزیت کیږي یا زی یا راځي هغه غټ لاین نه لګیږي. نو دا دوه حکومتونو دا غنډل چیرې دا چې کولاو 24 غنټې دغه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دی هغه مکمل شوی دي او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راځي او دغه به پراپر انتظام.
د وزیر اعلی په دغه بیان دي تاجران وای چې د افغانستان پوله په مستقل توګه پرانستلو سره به دوی ته لوی اسانتیاګانې راشي، خو په بارډر چې کومې بډې رشوتونه اغسته کیږي د هغې مخنیوی هم پکار دی. په منګوره کې تازه میوه خرڅونکی یو کاروباری تن عبدالرحیم وای
دا غزینه خو انګور راځي، خربوزه راځي، سیوان راځي، خوبانې راځي، سپینې انار راځي. ډیره ښه خبره به یې وټي لکه په بارډر ودي سي دغه وشي لکه زمیدار او دواړه طرف ته پازابه نه سو تم دې نه کوي کنه. نو ان شاء الله چې ډېر خو سوچ وزیر اعلی کړی دی چې دا رشوت خاتمه دی وکی چې لګدا پکې نه وي.
په سواد، باجوړ او دیر کې په لوی کچ اوچا میوه خرڅونکي او اغستونکي سوداګر حضرت جامین وای چې دوی د افغانستان سره په لوی کچ تجارت کوي، خو چې کله ناڅاپه بارډر بند کړی شي نو بیا دوی ته لوی زیان رسی.
افغانستان نو موږ درازي زر راځي، چلغوزه راځي، کوم سامان چې هغه بند شي دلته بیا موږ ته نه ملاوي ګنځ پای باندې کستا مرون خو به خفه کیږي. ان شاء الله دې سره چې دا بارډر 24 اورس کولاو چې انګلیسي به زموږ کاروبار چې به خشي، ټیکسونه به کم شي، ورزانی به شي.
کاروباري خلک دا هم وای چې د افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو ته په ویزه کې او کاروبار کولو کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره تعلقات هم ښه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کومو خبرو ته باید پام وکړي.
په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډېر زیات مهم دي.
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښې نه بلل کېږي؟
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې.
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستلی شي؟
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي، دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غني وړاندې کوم.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کېږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډېر څه پکې زده کولی شي.
دغو پروګرامونو اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي. یا بله،
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي، هغه په خپلو سترګو باندې بله